دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سوی زه بوریوال کاکړ درته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته ونیز پروګرام راډیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورو. لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. په کراچي کې پریوي ممبالې په برید کې یو کس وژل شوی او اولس نور ژوبل شوی دی. د پېښور د ترګري ضد ادارې د داعش د پمپلیټو ویشلو په تور دوه کسان نیول دي، او افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. اوس بشپړ خبرونه. په کراچي کې د شیګان پریوي ممبالې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون اوولس کسان ژوبل شوي دي. د ځای پولیس په وینا پیښې تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو پر ممبالې په لاسي بم سره برید وکړ. دا وخت په دې ځای کې د زنانو مجلس روان و. د کراچي پولیسو ډي آی جي مشتاق مهر په دې اړه تېره شپه رسنیو ته وویل
ہمارا فوکس ہوتا ہے مین مجالس پر اور مین جلوسوں پر.
یہ وہی زمون ٹول پام د دوی لوی دستورو او لوی جلوسونو توی د شیعہ ٹولنی چې کومي دستوری وی هغه یا خود امام باڑو دننه یا په کوم شخصي زینو کی وی، او د ربیع الاول د میاشتې تر اتم نیټې پورې رواني وی. چې کوم حساس زینو وی هغه ته مونږ سکیورټی ورکو، او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سکیورټی لپاره که پولیسو ته ویلې شوی وو نو ولې نه دا ورکړې شوی.
ژوبل کسان په سمدستي ډول د ښار عباسي روغتون ته رسول سوي چې پکې د درو کسانو روغتیايي حالت مرګونې ښودل کیږي. د دې پیښې مسؤلداري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسوبندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویل دی چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یوه بله ایست انډیا کمپنۍ اوښتلی سي. له متحده قومي مومنټ ګوند سره اړه لرونکي دې سینیټر نن له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي. د چین او پاکستان ترمنځ د ورونو په شان ډېرې کلکې اړیکې دي، خو د کاروبار په معامله کې باید خپلو ګټو ته کتل پکار دي. چینایان ډېر ښه کاروباریان دي، او موږ ته په لومړي سر کې د خپلو ملي ګټو خیال ساتل پکار دي. د مشهدي په خبره د رهداري ځینې ابتدایي منصوبې له دې وجې نه دي پیل شوي چې د نرخ پر معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دي هوار شوی. ایست انډیا کمپنۍ په 1950 کال کې د برصغیر نیمې وچې ته د تجارت لپاره راغلې وه، چې بیا وروسته د خپل پوځ په جوړولو سره په سیمه کې د واکمنۍ بڼه خپله کړه او تر 1950 کال یې حضور درلود. د پېښور د ترګري ضد اداره وایي چې د داعش پمپلیټ یا تبلیغاتي مواد خپرونکي دوه کسان یې نیولې دي. یاد ادارې په یوه جاري سوي خبرپاڼه کې ویلي چې د پېښور په لوسي سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غني ولسته په وسلوال تنظیم داعش کې د ګډون د بدلنې ورکولو په تور نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې د گرفتار سوي کسانو دوه نور ملګري په تېښته کې بریالي شوي دي. د پېښور د ترګري ضد اداره دا هم وایي چې له نیول سوو کسانو یې دعوتي پرچی هم ترلاسه کړي دي، او د نور ملګرو د گرفتاري لپاره هڅې روانې دي. په کراچی کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لاړ خجاري سوي بیان کې ویل شوی چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه. د هوایي ځواک د ویان په وینا پایلټ الوتکې په وتلو کې بریالی سو، خو وروسته یې سا ورکړ. د نوموړي په وینا د پیښ پلټنې یې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت ناوخته د هوایي ځواک الوتکې راپرېوځي. تېره میاشت هم په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د دې هیواد د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه راپرېوتې وه چې پایلټ یې پکې وژل شوی و. خبرونه له مشال اډیو څخه اوري. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنی چار وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې افغان ولس د ترهګرۍ د اصلي قربانیانو په توګه په ټول توان سره د دې په ضد مبارزه کړې، او هیله لري چې په دې لړ کې د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي. په این حال کې د سعودي عربستان د وزیرانو د شورا مرستیال اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته چمتو دي، او ترهګرۍ د وجدي ګواښ په سترګه ګوري. ملګر ملتونو په افغانستان کې د داعش له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه په بیان کې په ځانګړې توګه د شورا پر مراسمو او دغه راز په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د داعش حملو ته اشاره سوي چې پکې شاوګړې په نشه سوي دي. یونامه په خپل بیان کې د هغې ستراتیژي پر بشپړېدو او عملي کېدو ټینګار کړی چې له مخې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي او د مذهبي ډلو او نور وګړو حقونه تامین سي. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شو. په دې اړه چې دا مهال څومره شمېر افغانان د جرمونو په تور په ازبکستان کې بندیان دي کره معلومات نشته. خبر پاڼه زیاتوي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم دا ډول ازبک ل خپل ازبک سیاله وغوښتل چې د شنګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ملاتړ وکړي. شاغلی ربانی د اسلامي همکاري سازمان د وزیرانو شورا په درڅلويشتمه غونډه کې د ګډون په هدف په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی دی. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. روسي پوز د شام په محاصره سوي حلب ښار کې د تو ساتون لپاره اور بند اعلان کړی خو امریکا دغه اقدام غندلی او هغه ډیر ناوخته بلل دي. روسي جنرال سرګي روتسکووي ویلي د روس او شام ځواکونه به د رواني اکتوبر میاشتې پر شلمه نیټه خپل بریدونه دروي چې ولسي وګړي او سخت دریځ وسوال وکولای سي په استثنايي ډول له ښاره ووسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو چارواکو د دې ښار محاصره سوي شمالي برخې ته د مرستو رسولو لپاره د 30 ساعتونو دور بند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. روسي او شامي ځواکونه په وروستیو اونیو کې وایز د دې شار د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بریدونه زیات کړي دي. او کوردیز واکونو په عراق د اسلامي دولت وسوالې ډلې په ضد د پرمختګ اداوي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کورد پېشمرګا او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنگیلو توک په ملاتړ د اسلامي دولت وسوالې ډلې د موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن دا کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا بیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا خرڅیږي. یو ریال په 8 روپیا سلور پیسې او په 8 روپیا لس پیسې. یو درهم په 8 روپیا درې بیا پیسې او په 8 روپیا اتاویا پیسې. یو پاؤنډ په 1.5 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.5 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 1.5 پیسې او په 1 روپیا 2.5 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 2.5 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 4 غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا لپاره په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 4 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه زمی او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان په کراچی کې 14 یو تن وژلې او 19 نور ټپي کړي دي. د پاکستان په سینټ کې د پرمختیايي کمیټې مشر وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري زیاته ګټه به چین ته رسیږي. آیا دا لار د افغانستان لپاره هم ګټه لري او کنه؟
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده، نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان له طریقه وصل کیږي.
د لوړې کچې عدالتي کمیشن د اګست پر 3 په کوټه کې د سوي خونړي ځانمرګي برید په اړه پلټنې پیل کړې دي. یو وکیل د پلټنو د لومړۍ ورځې په اړه مشال راډیو ته وویل
چې کوم رپورټونه رالو، کوم خلک رالو سرکار د خواسه، نو هغه بالکل د واقع فعالیت بینو خبر دغه سی و، لکه چې دوی بس تازه دا شی کتلی، خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی عدالت.
د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دوی هلته د عملیاتو له کبله د زیان منسو کورونو معلومات راغونډوي. طریقه کار یې څه دی؟
زمنګ تحصیلدار وی ورتره د آرمی یو نمائنده وی، ورسیر سب انجینیر وی، او د دې سره د علاقې ملکان مشران وی، او ورسره چې کم دي د سکول ټیچران وی.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننی او ونیز پروګرام رادیو مجله هم لرو له مشال ریډیو سره اوس.
تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته
د پاکستان د کراچی ښار په علی کت آباد سیمه کې پرون ماښام د شیعه ټولنې په در عباس امام برګا نامعلومو کسانو د لاسي بم برید کړی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ټپي شوي دي. ژوبل شوي کسان په سمدستي توګه د ښار عباسي روغتون ته رسول شوي دي چې پکې د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نور حال راکوي.
د پیخي پرځای د مطبوعاتو سره په خبرو کې د کراچۍ ښار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی مشتاق مهر اویل چې د شیعه ټولنې دستوري د محرم نورستو هم رواني وی او دوی پلټنی پیل کړي چې دلته د امنیت لپاره کوم ګامونه ولې نه دي پورته کړی شوی. یوه زموږ ټول پام د دوی لویو دستورو او لویو جلوسونو ته وي. د شیعه ټولنې چې کومې دستوري وي هغه یا خو د امام باړو دننه یا په کوم شخصي ځایونو کې وي او د ربیع الاول د میاشتې تر 8 نیټې پورې رواني وی. چې کوم حساس ځایونه وي هغې ته مونږ سیکیورټي ورکوو او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سیکیورټۍ لپاره که پولیسو ته ویلې شوي وو نو ولې نه ده ورکړی شوی. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د شریف آباد تانې د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د وژل شوي ماشوم پیژندلو د 14 کلن فراز بشیر په نوم سره شوې ده. د مجلس وحدت المسلمین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې د امام باړې مخې ته دغه 14 په داسې حال کې شوی چې د ننه د زنانو مجلس روان وو. د پیخي جوبل کسان د خار عباسي شهید روغتون ته وړل شوی دي او د یاد روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهان زیب رسنیو سره خبرو کې ویلي چې په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیايي حالت ښه نه دی او ځینې د معمولي درملنې وروستو کورونو ته لیږلې شوي دي. د دریا باس امام باړی مخې ته شوې د دې برید ذمواري په سمدستي ډول چا نه ده منلې. د پیښې وروستو د پولیس او نیم فوجي ځواک رینجرز مشران او اهلکار د پیښې ځای ته ورسېدل او وروستو د شپې نه وخته د پیښې لومړی راپور هم جاری کړی شو چې تر مخې په برید کې استعمال شوي بم کې شاوخوا 200 ګرامه بارودي مواد استعمال شوي وو او د پیخي د زینا د بیرنګانو چری هم ترلاسه شوې دي. بلخت د سند صوبې اعلی وزیر د پیخي غندنه کړې او د پولیسو د مشر نه زر تر زره تفصیلي رپورت غوښته دي. د ذکر ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې د پولیسو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکي څانګې یا سی ټی ډي چارواکو دا دعوه کړې وه چې دوی د لاقانونه ګرځول شوو ډلو القاعده بری صغیر لشکري جنگوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولي وو چا چې په محرم کې د کومې ترهګرۍ کولو منصوبه جوړوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د سینټ غړو دا ویره سرګند کړې ده که د ملکی مفاداتو په فعاله توګه تحفظ ونه کړي سو نو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري یو بل ایسټ انډیا کمپنۍ جوړېدای سي. د سینټ د ترقی او منصوبه بندي قائمه کمیټه غړو وویل چې د سی پیک پروژې لپاره د حکومت لخوا تر ټیکس په مد کې د اضافي درخواست سوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې چیرمن سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی وویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی خو ملکی مفادات د ټولو وړومبۍ ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې منصوبې اقتصادي حلو سره سره د پاکستان حکومت له کلتوري، ټولنیز، معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وه چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي خو مونږ له هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه خو مونږ له خپله فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي حکامی گٹا پخپل جائے.
سینیٹر ریٹائرڈ کرنل سید طاہر مشہدی خپل خبرو کی سیاست کړه چې د حکومت لخوا ورته اوویل شو چې حکومت د پروژې د معاشي اړخ کتنه کوي. دوی چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي خو په خپل منصبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښه نتیجې راوړي شي. د سینیټر ترکی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شو چې ولې د بهر ملکونو فنډینګ پیسې د دې منصوبو په مقامی سطح فنډینګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنگالی وایي غیر ملکی سرمایه کاری معیشت ته فائده رسوي خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداري ورکړې شنو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړه چې سیاسي اثرات خلا مخ ته نه دي راغلي خو په معاشي لحاظ اجارهداري ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ اس کی
لکد گوادر او کاشمیر ترمنزا دلوی سڑک جوڑے دل دی ندا وٹا کلشوا چیدا کار با یو چینی کمپنی کوی او دہاغی لپار با قرض چین ور کوی نو پدے معاملو کی بہم داس کیگی چی بیا نرخ ہا کمپنی اوچت کھڑی زکہ چی چا سر پکے مقابلہ نوی ندا معاشی نقصانات خو زوں پر نظر راضی او دا ممکن نقصانات دی مون پدے حتمی خبر نہ چکولے او سیاسی اثرات خو روس تخکاری لکہ سنگ چی ایسٹ انڈیا کمپنی راغلے وا نو تجارت کے رمبے شل کال کولو او بیا سیاست کی مداخلت شروع کلو نو پکار دا چی سہم معاہدہ وی باید چی ہا پٹا ون ساتل شی بلکہ چی ہا عام کڑے شی چی چاتا دا ابہام یا شک نوی چی دا بندو دروازو شاتا سروان دی
افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري پر پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ ویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت سروان پری رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې.
په دې روان لږ صد مخکې د پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده سبن په دې مورد کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزی آسیا ته ورسېږي.
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. شاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته لدی وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستاني وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
اسمت سروانو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 8 اگست د جنورګي برید د پلټونو په اړه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل شوی کمیشن په خپل کار پایل کړی دی. د وکیلانو چارواکي وایي چې پرون د دې کمیشن د کاروایي پر وخت دوی په وینا حکومتي چارواکي په داسې حالت کې وو چې په پوره معلوماتو نه سمبال. د مشال رډي خبريال ایوب ترین پری رپورټ لري.
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو قصیزه کمیشن د 8 اگست د ځانمرګي برید د پلټن لپاره د تیری ورځې راهیسې د بلوچستان د هایکورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. دا کمیشن به هر ورځ د پیښ سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورټ به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې شول. د پیښې په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټنو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل. په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور خالصه داسې راته راکړي
چې کم رپورټونه رالو کم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالف بین خبر دغه سی و لکه چې دوی بس تازه تازه دا شی کتلې خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی عدالت.
د کمیشن مشر چې کم نظر وړاندې کوي هغه خدغه او بلکې دغه خبر هغه موکله
چې دا څو خواري و د معلوماتي چې د دفتر ریپورتونه تی په دفتر کې ناس لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیو نه دا غو سره خبره سوي ده نه داخلي او د ګولې د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یو تاسو نه تیار یاست نه تاسو د کسدون سنجیده خسته ده او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن یې بولې تفشیش یې بولې هغه کړی دی چې پر کم لیول پکار
د نومړ پوینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز ایسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټولو پښتنو جواب په سمه توګه ورکول شي تیر ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیش په باب شپږ دیرش پښتنو وکړي د حکومت له لوري یوازې د اتلس پښتنو جواب ورکول شو د یادې شوې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیش په اړه څه معلومات لري په کار د چې هغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي د یاده ونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو په هغو کې شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغو خلکو ته چې کورونه یې ړنګ سوي تاوان به یې ورکول کېږي نوموړي ویلي چې د ړنګو سوو کورونو د سروې لپاره یې کار پیل کړی دی د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود نور حاله کوي
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلي دي هغه به شمېرل شي او د هر ړنګ زیانېدلي کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي د هغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر څویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړی او تر اوسه پورې قبایلیون ته څومره کلدار ورویشلې شوې دي د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي
لومبۍ سروې کې مونږ ته یو ارب درې نوي کروڑ روپۍ راغلي وې په هغې کې مونږ یو ارب او اته اتیا کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد سلور نیم زرو پورې برابرېږي هغه کې مونږ ته اوسه پورې یو نیم ارب روپۍ راغلي دي او مونږ دا کوشش کوو چې ډېر نږدې وخت کې د هغې تقسیم شروع کړو په مختلفو علاقو کې چې کومو علاقو کورونه ړنګ شوي دي د دې نه پس درېمه سروې شروع ده درېمه سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي نو په هغې کې د درې نیم زرو کورونو نه زیات سروې شوي ده
تر اوسه پورې څومره ړنګ کورونه شمېرلې شوي دي او د کورونو د شمېرنې طریقه کار څرنګ ده مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې پنځلس زره تعداد دی د دې طریقه کار دا وي چې دې لپاره پوره یو ټیم وي په هغه ټیم کې زمونږ تحصیلدار وي ورسره د آرمی یو نماینده وي میجر یا کیپټن وي ورسره چې کوم دی زمونږ د سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ورسیر سب انجینیر وي او د دې سره د علاقې ملکان مشران وي او ورسره چې کوم دی د سکول ټیچران وي دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي دی بیا مختلفو علاقو ته ځي د هر یو کور باندې ودرېږي د هغوی سروې کوي دا کتلی شي چې د چا جزوي نقصان ورته لګېدلی وي نو هغه پارشلی ډیمیج ولیکي او چیرې چا پورا نقصان شوی نو هغه فولی ډیمیج ولیکي په لشکي کور باندې یو لاک شپېته زر روپۍ دي او په پورا کور چې تباه شوی وي هغه څلور لکه روپۍ دي
ځنې قبایلیون شکایت کوي ویایي چې د کورونو شمار کوونکي ځنې کورونه زیات ځنې کم او ځنې بېخي پرېږدي د دغې شکایت ځواب محمد شعیب په دارنګ کوي
دا غلطه خبره ده ځکه چې دا خو پوره یو ټیم وي او په دې کې چې کوم دی آرمی والا مې په دې کې چې کوم دی پوره یو چک او بیلنس سیستم هم په دې باندې موجود دی چې څوک غلط سروې ونه کړي نو ټوله په باهمي مشاورت او په طریقه کار سره دا کېږي او زه خو دا امید لرم چې انشاءالله هیڅوک به هم داسې نه وي پاتې د چا څه ډیمانډ وي تر څو پورې څومره کور ړنګ وي هغه ته هم هغومره موازه ورکړی کېږي نو زه خو وایم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټایم کې چې په دې باندې پوره یو چک او بیلنس سیستم دی دا خبره زه وایم چې دا مکمل
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمېر په دوران کښې کومې کورنۍ د شمېرنې په فهرستونو کښې شاملې کړې شوې نه وي هغه د میژه ته خپل لیکلي درخواستونه راورسوي چې دوی هم د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې نه شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د برتانیا ګارډین او رسپانی په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبان یو ځل بیا په پټه خبري اترې پیل کړي دي. د مقاله په لیکنه دغه خبري اترې د قطر په پلازمینه دوحا کې سوي دي چې د افغانستان حکومتي چارواکو او د طالبانو استادو پکې ګډون کړی دی. د دې مقالې لنډیز له یو لنډی د مې څخه وروسته اورو. برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکلی چې افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په پټه د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې اترې پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په سپتمبر او اکتوبر کې په ترسره سو دې خبرو اترو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان اخوند هم شریک وو. ورځپاڼه لیکي چې دا له هغه وروسته لومړی خبرې اترې دي چې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوي مذاکرات په ډرون برید کې د ملا عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته درېدلی وو. د طالبان یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تمه ده چې د ملا عمر زوی محمد یعقوب به هم ډیر ژر په قطر کې له افغان حکومت سره د خبرو اترو کوونکو طالبانو ملګری شي. ګارډین د طالبانو د کوټې د شورا د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په دې خبرو اترو کې د پاکستان لخوا هیڅوک هم نه و شریک. د دې چارواکي په وینا پاکستان اوس پر افغان طالبانو د پایل غوندې روایتي نفوذ تر ډیره حده له لاسه ورکړی دی. طالب چارواکي زیاته کړي چې په قطر کې په ترسره سو د دوه ځله خبرو اترو کې د امریکا یو لوړپوړی چارواکی هم ناست و. نوموړي زیاته کړي چې په سپتمبر کې ترسره سو لومړیو خبرو کې ملا عبدالمنان اخوند او د افغانستان د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی مخامخ سره ناست و او په ډیره مثبته فضا کې خبرې وسوې. د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ تیر ځل څرګندې خبرې د 2015 کال په جولای کې د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوې وې. په هغو خبرو اترو کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو ترڅنګ د امریکا او پاکستان چارواکي هم شریک وو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته پاکستان په دې کې نه دی بریالی سوی چې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا پر دې سربیره ده چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان امریکا او چین د چارواکو څلور اړخیزه بهیر هم نتیجه ورنه کړه. ګارډین ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو لوړپوړي استازي له خولې لیکلي چې افغان حکومت اوس پاکستان ته نور اړتیا نه لري او د ده په وینا همدا فکر افغان طالبان هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوبې شوکدر اوسیدونکو سپینسرې ګلشن بیبي دوه زامن او یو لمسی په لاسو پښو او دماغو مازوران دي. د ګلشن بیبي په وینا چې هم دغه دوه یې زامن دي، ولې یو لوري د چې واده سوي ده او د هغې هم یو زوی مازور دی او زیاتوي چې ډېری غریبې ده او دواړه لمسی او هغه ورته مازوران پراته دي. د مشال ریډي خبریال شانواز ترکزی ورسره غږېدلې دي.
د خوبه شو قدر وسیدونکو سپینسر ګلشن بیبي دوه زامن او یو مسه په لاس خپو او دماغو مازوران دي. د ګلشن بیبي په وینا چې هم دغه دوه زامن دي، ولی یو لوري ده چې واده ده او د هغې هم یو زوی مازور دی. د زیات کړه چې ډېر غریبي ورته دواړه زامن او مسه مازوران کړي.
مالزه دا زامن مې غټ بشي ظلمي بشي ډوډۍ براله ګټي، چې غټ شو ظلمي شو خدای فقط کې واچول. علاج سه علاج چې یو بل زکات راکي دلته خانان خون زادګان
دا گلشن بیبی خاون شپارس کالون وړاندې مر شوه او بیبی وای چې هغه په چم گاوند کې د مالدارانو په کورونو کې خدمت وکړ او په زامنو یې سبقونه ول. ولې چې بچی زلمی شو نو د وجود د مازورتیا مرس په ولګید او د هغه د تعلیم او خوش ژوند ارمانونه پوره نشو.
دوی د شپږم پورې سبق ویلې اسکول کې، بیا هغه استاد مال کوشي لراغه چې یاره دوی دماغ کار نه کوي او خوري په دوی د سبقونه مو وای چې استادان وخی نو بیا پښ پغم نه بیا روس سره کور
واړو د کار مارنو او د سفرادې ښه خېوم چرته هوا ساغلې به موږ غیاره وړه
او کله به چې د ګلشن بیبي سره خبرې کولې نو په چغه به متره پښتنه کوله، ځکه چې د زامنو د مازورتي ورستو په غوګونو او سترګو کمزورې شوي.
او په پکران ملنګان او د زانان اوس نشه الله سره مستره بل سره نشه بیا
او دار ته فکر کې د فراتی دي نو اخر کې وا ته می ته خو خوراک په مول راوړي چیر پر په مول راوړي شروع کولی کوم دا ته من لا وڅښتا کوم دې نم راځي دا چې ځوان دې خو دې کافر ته نو ګرځي لکه دا ماته چې فراتی دي کافری به د خپل تاج
گلشن بی بی وای چې نه خپل کورشت او نه د کروندې پټه ولیدا سات د خپل اورور په کور کې د خپل دواړو بچو او یو مسی سره وسیږي
یو نام ته رحمان د یو نام ام دی او د نام په زو رحمان نو خلکو بوي وی به بچی باندې غف شفتا به خوده اوراز راولي نو ما به وتوی دا دونه دونه دین دا به غفي دین مال به مزوري کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په کراچی کې د شیګانو پر یوې مامباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږ زنانو په ګډون اوولس کسان ژوبل شوي دي. ځایي پولیس په وینا پیښ تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو موټر سایکل سپرو کسانو پر مامباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مصوبه بندي په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي رهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنی اوښتلی سي. له متحده قومي موومنټ ګوند سره اړه لرونکي د سینیټر نن له مشال رادیو سره په خبرې کول چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي. د پېښور د ترګري ضد اداره وایي چې د داعش پمپلیټ یا تبلیغاتي مواد خپرون نیپاتوریا دوه کسان ولیدي. یاد اداري په وجاري سره خبر پانه کې ویل دي چې د پېښور پولیسي سیمه اوسیدونکي محمد اظهار او محمد غني ولسته په وسوال تنظیم داعش کې د ګډون بلنه ورکوله. په کراچی کې د الوتک پرېوتو پېښ کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لاړ خجاري سوي بانک ویل شوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ملګر ملتونو په افغانستان کې د داعش له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه په بیان کې په ځانګړې توګه د عاشورا پر مراسمو او دغه راز په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د داعش حملو ته اشاره شوي چې په کې شا وګړي په نښه شوي دي. او افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شو.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوو او سم تاسو ته اونیز پروګرام وړاندې کوو د مشال ریډیو مجله د دې خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه
مشال رډوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دیونه د تازه ادبی او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو نشر پسیږي د یو مؤلف نه پوښتنه نه کوي دغه کتاب دویم ځل نشروي. هغه مؤلف بیچاره دی خبر شي که دا دویم ځل نشروي باید من اجازه واخلي.
سواد کې د 3000 کاله پخوا لرغونی ودانۍ موندل شوې. په بنو کې د غزل شپې ته سر ورخ کراکو. باړه کې د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو. د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کې زه رپورتاج ما لیکلې ده او هیواد کې ما تاسو ته پته وسلور کاله زه د هیواد اسلام آباد ایډیټروم.
تر څنګه نور مطالب هم دراو راو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 23 کال 1931 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو څو لسیزو راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنې جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلان وګټله. باب ډیلان د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشره سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلان ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلان نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1941 کال کې وزیږید او په 1955 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلان یو سندره چې سرلی کې دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوره کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لار سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کاوتاره لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خولې والوزي تر څو چې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال ځواب ملګرو د باد له څپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغو تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنې جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډني صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 ملیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وایي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وایي د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دې د اصلي څښتن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات اوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رائټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رائټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رائټ د فرهنګ د دودولو ترنامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکی پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې. او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاتېږي د یو مؤلف نه پښتنه نه کوي دغه کتاب دویم ځل نشرې. هغه مؤلف بیچاره نه خبر شي کده دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کده حقوق هغه ورکړي. بیا سیده کني مجبور دی هغه نشر کاغه د پروډکشن دی، د فرهنګي پروډکشن دی، کده موسیقي پروډکشن دی، کنو ری برخې مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رائټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوه، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي درې نیم زره کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سناسه ته زرو کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندل شوی دی.
سو وی هاف د انډو-ګریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضح شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاہی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
اند دات از د پیریود تو ویچ دیز وردینګ بای کرسوس روفوس ریفر تو.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودالی وای چنوی خار مندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازي بدلی شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار مندو کې دوه سره مون ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آباد و بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابت دي چې بازاري کې درې نیم زره کال وړاندې یو مهم خار آباد و چې پکې اته نیم زره خلق اوسېدل او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویل دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی په هنتون اټلی او زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تاړي اهم شواهد ملاو شوی دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه 400 میر ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوی. او دی کې مونږ ته یو مهمه سکه هم ترلاسه شوی چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی. پس دا خبره پډا غدا چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوی دي.
ډیفرنٹ کایند اف پولیټیکل اینڈ کلچرل دومینیشن.
په سواد کې د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوی چې دغه نخې نخانی خی څو زره کال وړاندې د سیمه د ایران یو صوبا پاتې شوی ده.
دا یو سیټ ریپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغزي باندې حکومت نو دا دغه یو صوبا و. نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثار او دغه ټول پوهان وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي او دوی تم لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي.
پښتانه مترقي لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ول منځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره د غناسته ګټوره وبلله او د داسې نورو ښایسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدل شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترکی لیکوالو بنو یو لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوی و. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلی ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
صدا پختون هم فخر د خپل ځان کو مرکړي، خدای مرغن اور ور لور کړي چې ساړه تر جوړ شي.
ننه زما د لاسا ٹھنڈ وهله زلف پناز، ویله کې پریم د بارونا تا کللی ندی
وای. د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندر وایم، تو خو نیوینه چې پدې اور کې سندر وایم. زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید يم، تر خاور لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندر وایم. و پام ننګ د مش پدې لار کې سرونه وار کړه، بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندر وایم.
لالا زما د بچو غم بخوری کنه رالم، زم پرې کوم دا از غم تار. ما احتجاج کړی دی او زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. د یوې پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی دی.
دا پروگرام محتمم شاعر او خبریال گوهر وزیر دا غونډه پاړه مشال تا وویل،
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام ته تکول دي. څنګه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال د غزل شاعران راغړو چې هغه د ګړد د پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاهیرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کم چې موجوده حالات روان دي د دغه خلک رويستل وي، یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترکی لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالی په طرف راوالي. د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی یم، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی بیان کوم. د دې ځای حالات هلته ولاړ شو، دا ټول ایریا چې کوم ده دا یو پروګرام لوجي دا ټول پښتونخوا دا چې نن سره رب ټول.
د خبرونه په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړئ. قدم چې چیرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل دی یادوم. گلشن کې که هم ګرځم مقصد مې ته یې، ته بورا دې کړم مینې گل په گل دی یادوم. پیغام لید د مینې د وفا اجر په خوب، په خیل کې هم د هورو او درشل دی یادوم. پیوند لکه میخ چې په سټک وهلې کیږي، هر زل تر پخوا ټینګ شي چې هر زل دی یادوم. تر اور بس وزون کې لوګې نه وی چالی دلې، په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل دی یادوم. وطن یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار دی یادوم او که کابل دی یادوم. په زین کې مې یو یو بهار ریدې شي گریو چاک، شهیدا چې په وینو سور مورچل دی یادوم. د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر، پسرلی لیونیا په غزل دی یادوم. قدم چې چرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل دی یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی. ما د ښایست تفسیر دنیا ته، تا جمال ایښی دی. سترګې باڼه شونډه رخسار زنه او تور زلفې ستا په سیره کې الله څومره لوی کمال خې ده ما وی کپڑق وهل سپوږمې لبام را بره شوله تا خو جوړتې چې خپل سر دې په دیوال خې ده زه هم دې خاورې تر اسمان رسولې ما ما که په داو ورته خپل سر خې ده ما لخې ده تا کوم نادان دې چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي تا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوال خې ده لا خو د ژوند په هر سنگر کې مورچزن یم دا ده لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښې دی ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښې دی ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښې دی د خیبر ایجنسی په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسی د لومړي کتابتون بهر لیکل شوی دي چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 106 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورځ تر بلا د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جمعات یو زده کوونکی محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی.
دا ډېر خوشحاله یو کې موږ راځور څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کم هغه راته مسلې چې مسلې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسلې به پهې دي او کتابونه ټوله مسله وه چې لیبرري جوړه شوه نو موږ اوس هر کیسن کتاب و دی کې اخولې شو سکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلي ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملیټنسی کراس فایرز کې هغه شهید شوی وو نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ وو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بلز د کوونکې شبیر رحمان چې نږدې شلو ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کول لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغلې او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ولته بیا سټډي کو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامي کتابونه نور داسې زړه کتابونه ګورو تاریخ.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 100,000 کورنیو له باړې تحصیل کړي کړي وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلي افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوش وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریه راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته چیرمه د افغان مهاجرو یو کم خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي، ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړی وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړی وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د دورور جمشید محمودی د څو متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. د فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي، له دې بریا سره به د آسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ یې خودونکې دي. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال رادیو همکار سراج ظهیر مرکه کړې ده.
قدرت اوسو چې تاسو موجوده او چې دا کوم ادبی تنظیم تاسو چلوي، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو څه کوي؟ یو ځای کې غونډ کې راغونډېږي، پاګه کې څه خبرې ترې کوي؟ د ادب د ودې لپاره، د پښتو د ژبې د ودې لپاره کدار ته لګوي.
سراج ظهیر صاحب، دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرې نه باقی سره جاری دی، هغه کیږي. اول بداو چې دا موږ چرته په یو کوارټر یو ملګری په کور کې، بل ملګری کور کې، اور نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د اکیډمی ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عرب صاحب نه هغه ته موږ وی، نو اوس د اکیډمی په رائټر هاوس کې نو اردو د پاکستان نه نورو ژبو ځنې تنظیمونه هم اغي افتوار او څوک 15 ورځې زمونږه په میاشت کې یو اجلاسي د هر میاشتې په لومبي ګل کې واغه په تواتر سره اوسه پور روان دي. دین علاوه وخت په وخت موږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي داغي په درناوي کې، داغي په یاد کې دستوری کو، سیمینارونه کو، د کتابونو مخکتنه کو. دین علاوه موږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې، داغي کتاب هغه کې چې کوم مقاله ویلې شو یا سونه غزل نظمونه هغه مو چاپ کړی دی خوشحال رحمان په نوم باندې، داغه مرتب زیمه. او بل کتاب چې رینو کلندر مومن ژوند او فن، هغه کتاب چې هم موږ یو پرو دغه دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې، هغه چې رینو چاپ کړی دی داغه مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشم بابر د فن، اشم بابر فن ژوند او فن، هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغه کې چې کوم مقاله ویلې شوی نو هغه هم چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلې لمن کې زما را کتاب شو، بیدیا سپرلی شو، نو بلا کتابونه چې رینو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثر مونږ لیدلی په کراچۍ کې یا په یو ځای بل ځای کې نور څه کوم ادبي ملګري چې دي، نو هغوی چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي، تنقیدی غونډې چې کېږي، تنقیدی نو دغه روداد چې دی د روداتونو کتاب بیا چاپ کی، نو تاسو دې خپل غونډې روداتونو کتاب چاپ کړی دی کنه؟ نه
هغه خو تاسو ته مخ کې وی کنه ټول مونږ لري، لکه مارګلې لمن کې را پښتنو علي زلي جرین یو هغه کې دغه مقاله را او هغه کې روداتونو ور سر سدي. اوس زما دوباره د خیال دی چې هم د مارګلې لمن کې را پښتنو علي زلي هغه مری دوباره چاپ کوم او هغه سره نوی کوم چې زمونږ روداتونه لیکلي دي، نو با تنقیدی لکه واغه قوم لسور کولې شي، نو نسل لسور هغه ور سره جرین او اضافه کوم ور سره چاپ کوم.
اقبال حسین افکار خبرې مو واورېدې. له همدی سره د مجلې دا غنه تړو. نور ډیر مطالب به د مجلې پر اتل کې غنه کې ووري. د خدای پامان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراتن
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.